السلام علیکم، تاسو ازادي رادیو ته غوښیاست د دې سات خبرونه. د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي اساسه وای د افغان چونو خزل ټولو حڅو او ضرورتیا او درناوي کوي چې غواړي په هر کچه د کار ترڅنګ تعلیم وکړي، څو خپل حقونه خوندي او د ژوند په ټولو چارو کې برخه واخلي. توماس ویست نن سهار د مارچ اتمی د خزو نړیوال ورځ په مناسبت په خپل اکسپانډ د مسائل د افغانستان او سیمې د ثبات لپاره مهم بلی. ورته وخت د افغانستان لپاره د امریکا شازده فیری ګرنډي کر ویلي افغان خزي د افغانستان د راتلونکي لپاره اړین دي. هغې په خپله اکسپانډه د مارچ اتمی یا د ښځو نړیوالې ورځې ته په اشارې لیکلي، هره ورځ باید د ښځو نړیواله ورځ وي، افغان ښځو ته باید فرصت برابر او خبرې واورېدل شي. بلخوا د بشري حقونو یو شمېر نړیوالو ملاتړو بنسټونو په یو لیک کې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په افغانستان کې د بشري حقونو د خوندیتوب لپاره بیړنی اقدام وکړي. دوی په ګډ لیک کې چې تېره شپه یې ناوخته د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت خپور کړی لیکلي، په 2020 کال کې د واک لبیا ترلاسه کولو وروسته طالبانو د نجونو او ښځو په حقونو د ظالمانه بریدونو په پایله کې یو جدي بحران رامنځته کړی چې د وضعیت د لا خرابېدو نښه او د جنسیتي اپارتاید په توګه تشریح کېدای شي. د بخښنې نړیوال سازمان په ګډون د بشري حقونو څار سازمان فریډم هاوس او ځینې نورو په دې لیک کې په نړیوالې ټولنې غږ کړی چې افغانستان کې د بشري حقوقو د خوندیتوب په ګډون د فعالانو د زورونې مخه ونیسي او په طالبانو د زیات فشار راوستلو لپاره افغان مېرمنې په ټولو خبرو اترو کې شامل کړي. دا په داسې حال کې ده چې پرون د ملګرو ملتونو سرمنشیان تونې وترش په افغانستان کې د نجونو او ښځو وضعیت د نړیوالو د پاتې راتلو یو څرګند مثال بللی. د هند بهرنیو چارو وزارت تایید کړی چې یو پلاوی په افغانستان کې لواکمنو طالبانو سره د دوه اړخیزو اړیکو پر بیلابیلو برخو خبرې کړې دي. د هند بهرنیو چارو وزارت وایان رندیر جیسوال پرون رسنیو ته ویلي، د افغانستان، پاکستان او ایران په چارو کې د بهرنیو چارو وزیر سلاکار جی پی سنگ لامیر خان متقی سره د افغان سوداګرو لخوا د چابهار بندر د کارولو په ګډون د دواړو هیوادونو ترمنځ په اقتصادي همکاریو خبرې کړي. د هند بهرنیو چارو وزارت وایان زیاته کړې، هندي پلاوی چې یو میرمن هم پکې و، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یونامالو چارواکو پخوانی جمهور رئیس حامد او افغان سوداګرو سره هم کتل. ټاکل شوی ده چې د افغانستان او ایرلند د کرکټ ملي لوبډلې نن دویمه ورځنۍ لوبه وکړي. د لوبه د کابل په وخت د مازیګر په 4 بجو د متحده عربي اماراتو په شارجه کې پیلېږي. د دې سیالیو لومړۍ هغې افغان لوبډلې د 15 منډو په توپیر ګټلې ده. د دواړو لوبډلو دریمه ورځنۍ لوبه به روانې اونۍ د سشنبې په ورځ وي او د شل اورلو بلاړۍ به یې د روانې جمعې په ورځ پیلېږي چې د مارچ تر 18 پورې به دوام وکړي. د اروپایي کمیسیون مشره اورزولا فان دی رلین وایي د غزه او قبرص ترمنځ سمندري دهلیز خاینن یا سبا فعالیت پیل کړي. د دې لارې پرانستل د لویدوزو هیوادونو د هغو حادثو یو برخه ده چې غواړي په جګړه ځپلي غزه کې روان بشري کړکیچ پای ته ورسوي. مېرمن فان دی رلین دا څرګندونې یو ورځ وروسته له هغه کوي چې جمهور رئیس بایدن د امریکا د پوځ هغه پلان اعلان کړ چې د مدیتراني سمندر کې اړخ ته د غزې د ترانګ پر سواحلو د کشتیو یو اډه جوړوي. په همدې حال کې ویل کېږي چې په غزه کې د اوربند ټینګولو لپاره په قاهره کې پر روانو خبرو کې هیڅ سراس پرمختګ نه دیشوي. او د ملګرو ملتونو یو چیرون کې پلاوی د خپل ماموریت د چیرونو په پایله کې ویلي، د ایران حکومت د هغه جسمانی شکنجه مسول دی چې په پایله کې مهسا امینی د پوره حجاب د نه مراعاتولو په تور د پولیسو په توقیف کې مړه شوه. په یو راپور کې چې پرون د دې ماموریت لخوا خپور شو، ویل شوی دی چې د شواهدو له مخې د گشت ارشاد د پولیسو لخوا د توقیف پر مهال د مهسا امینی بدن ځنې ضربې لیدلې وي. راپور زیاتوي چې په زندان کې فزیکي تشدد د 22 کلنې مهسا د مړینې باعث شو او په دې کې د ایران حکومت مسؤول دی. د ملګرو ملتونو د حقیقت موندنې د ماموریت په راپور کې راغلي دي چې په ایران کې د ښځو په لاول هغه سره تبعیض د بشري جنایتونو ثبوت دی. دا خبر
اساسي او بشري حقوق دران دوستانو سلامونه میومنه. د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلی. د بیوازلو خلکو د غوچې په دی ورستیو کې ان سوال کولو ته مجبور شوی پر وړاندې د شتمنو کسانو او حاکم نظام مسولیت څه دی؟ نن په همدې خبرې کول موږ سره په خبرونه کې میلمه دی د بشری ودې او پیاوړتیا نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله اتیت. راځو دې ته چې ورستر بلې کله چې په افغانستان کې خلکو ته کار کمیږي نو د سوالګرو یا د ګدایګرو شمیر هم زیاتیږي. تاسو خپل دغه وضعیت راته تشریح کړئ. د افغانستان خلک هغه کسان چې غریب دي په څه رقم وضعیت کې تاسو ګوري؟
په دې کې شک نشته چې په افغانستان کې موږ تاسو درې اساسي ستونزې لرو. یو ستونزه زموږ تاسو چې ډېر په خاني ستونزه دغه ناپوهي ده، متاسفانه په انسان وکاله او شول چې ستونزې دي، مشکلات او جګړې شوي. نو طبیعي خبر ده چې کله کوم هواد کې جګړې وي نو هلته د پوهې کچه هم کموي. او دویم اساسي دښمن چې افغانستان تهدیدوي زما په نظر باندې هغه فقر او بیچارهګي ده. افغانان ډېر بیچارهګان دي، ډېر فقیران دي. متاسفانه چې دا فقر چې دی د پخوانیو وختونو نه په میراث پاتې شوی افغانانو ته، تاسو سره وایم. او دریم اساسي دښمن چې افغانستان تهدیدوي هغه داخلي اختلافات دي، متاسفانه دغه درې اساسي ستونزې لرو. خو د ټولو ستونزو مور چې ده، په تاسف سره زه وایم چې هغه ناپوهي ده او هغه جهل دی. که چېرته موږ او تاسو د خپلو استعدادونو او د خپلو عقلونو نه ګټه واخلو او واقعا استفاده ورنه وکړو، نو تاسو یقین وکوئ چې د فقر او بیچارهګي چې ده دا ستونزه د منځه ځي. خو زموږ تاسو یوه لویه ستونزه دغه ده چې د خپل دماغ نه کار نه اخلو. د فقر په دوه قسمه ده، یو د خېټې فقر دی، دغې معالجه کېږي، او یو د دماغ او د عقل فقر دی. دا عقلي او دماغي او فکري کوم فقر چې دی، دا ډېر خطرناک دی. نو افغانان متاسفانه د فکري فقر سره مخامخ دي، په تاسف سره زه وایم. ډېر زیات داسې امکانات شته چې افغانان خپل ځانونه خپله جوړ کړي د خپلو امکاناتو نه. طبیعي خبر ده چې سیاسي وضعیت چې دی، دا د اقتصادي وضعیت سره ډېر زیات تړاو او ډېر زیات ارتباط لري، او په دې کې یعنی شک نشته. خو مهمه دغه ده چې بالفعل اقتصادي کوم فرصتونه چې لرو د دې نه څنګه موږ تاسو ګټه واخلو. دغه کوچني ماشومان چې په بازارونو کې ګرځي او همداسې مشران هم د خلک چې بیکاره ګرځي، دا موږ ټول ځوروي او ټول افغانان ځوروي. د ټولو مسؤلیت دی، او هر هغه څوک چې په کور کې وڅه لري او نور چته نه ورکوي، دا به د الله جل جلاله په نسبت باندې د آخرت ورځ باندې مسؤل وي. د رسول صلی الله علیه وسلم په وخت کې چې ګډ عمل کړی وو او واخه توزی کړی وو، بیا سر پات شوی وو. وایي داسې یو فکر وکړو چې ګاونډی چې دی، دا تکیدای شي څه جوړی ونه لري. نو هغوی ته ورلګلی وو، هغوی ته چې ورغلی وو، نو هغوی چې موږ سره دومره شی شته د بل ګاونډي ته به ورولېږو. نو هغه ته ورغلی وو، فکر کړی وو چې موږ سره دومره شته چې بل ته به ورولېږو. خلاصه هغه کورونو باندې دغه د پسه سر چکر وهلی وو، بېرته ما کور ته کوم چې پسه سر کړی وو، بېرته تراله او پندې نیت باندې چې دا قرباني ورکوله او دا تدیه ورکوله. قران کریم ورته اشاره کوي چې وي سيرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه. کله چې د انسانانو ضرورت وي، خو د خپل د سبا غم ورسره نشته، د نن غم ورسره دی چې دومره مسلمانې لري چې د یو خوري اولادونه ته ورکړي، گاونډي ته باید ورکړي. نو ټول زما په نظر باندې چې یو بل ته باید لاس ورکړو، خاصا هغه افغانان چې بهر کړي او دغه اقتصادي وضعیت لکه دی. زما په نظر باندې چې په هفته کې د رخصتي پرواز باندې چې دوی کوم رستوران ته ځي او چیرته ډوډۍ خوړلو پارک ته ځي، زما په نظر باندې چې داسې لکه ویل کدو چې پارک ته لاړ وي، لکه دوی چې رستورانت ته لاړ وي، نو هغه پیسې خپل کلی کې کونډې ته ورولېږي، یتیم ته ورولېږي، کوم بے وزر سره پک وکوي. یو بل ته هدف زموږ دا دی چې باید لاس ورته ورکړو او یو بل هېر نه.
بله ډاکټر صاحب، دې برخه ته راځو. لکه څنګه چې تاسو خبر یاستئ، په افغانستان کې په دې وروستیو کې اکثره کسان بیکاره شوي دي، له دندو لري شوي دي. مثلا که ښځو ته اشاره وکړو چې د افغانستان نیمایی و گری خطی جوره ایم، اگر مگو تا شایدان یا ستوتی و رستر بلی دا بیکاره کیگی، حتی اگر میرمنی چی سینگار بایکا و دیگو دکانونه مترلسول. تاست فکر کهوی دا وضعیت کم دسی دوام بکال، خلکونه کار واخستلسی، پا کور که نولسی، پا تیر میرمنی، دا گدایگر ماشمان چی گردی، دا سوالگر میرمنی چی گردی یا نارینه چی گردی، شمیر باید سوم رزیاد چی او بیا پایل باید چی بی؟
په دې کې شک نشته چې د هر خوراکۍ او د هر مېرمنې او د زنانه رزق او روزي مکلفیت چې دی، هغه د نارینه سره دی. ځکه هم قران کریم چې وایي چې الرجال قوامون علی النساء، دوی د رزق او د روزي په زمينه سازي وکوي مېرمنو ته او خوینو ته، که ښځه وي، که خور وي، که لور وي او که نور څوک وي. بیا زموږ تاسو افغاني ټولنه چې ده، هغه ټولنیز ډېر قوي ارتباطات لري. په بعضي اطرافي مسایل او کې منطقو کې چې یو څوک مړ شي، دغه د کونډې سره او د یتیمانو سره خلک ډېر زیات رسوایي کوي او هغو سره مینه محبت کوي او هغوی سره ډېر زیات شاینا شریکوی خپل همکاري ورسره کوي. خو ځینې خاري منطقي دي چې باغه کې لکه تاسو چې مهرباني وکول شرم وکول، هغه کې ځینې خويندې چې هغه نارینه نه لري، کله دي مثال په توګه باندې یاداسې مېرمنې چې هغه د خاوند نه جدا شوی دي، یا د مثال په توګه باندې داسې څوک دي چې هغه څوک نه لري، نو هغه مکلف دي چې هغه باید کار وکړي. خويندې ته باید کار زمينه برابر شي، د ارزښتونو او د مبادئو او اساس د اسلام مبين دین په چوکاټ کې دوی ته باید کاری زمينه برابر شي او دوی باید کار وکړي. دوی باید د خپل اولادونو د حلال کومه روزي چې دوی پیدا کول شي، دا ورته پیدا پیدا کړي، دا به ډیره بهتره وي چې د کاري زمينه مساعده شي په ځای دې چې هغه خدای نخسته په اخلاقي فساد کې اخته کیږي او یا هم هغه په نور چا باندې بیا وربار شي او هغه نشي کولای چې خپل اولاد ته او خپل هغه سنان ته چې دوی ورسره صله رحمي لري ورسره ارتباط لري د یو فامیل آزاد هغه ته حلاله مړي جوړي پیدا کړي، دا به ډیره زیات بهتره وي چې هغه ته د کار زمينه برابر شي او د هغوی سره سپورټ وشي او د هغوی سره حتی تمویل کړي، وړې بعض پروژې ورته جوړ کړي، ټریننګ ورته وکوي او د بعض مؤسسات سره کېدای شي حتی ارتباط جوړ شي چې هغوی ته بعضې قرضې دي او بعض نورو اسلامي تمویلي سغو باندې هغوی سره همکاري وکوي. ځکه خزه د رسول صلی الله علیه وسلم په وخت کې هم تجارت کړی، خدیجه رضی الله تعالی عنها د رسول صلی الله علیه وسلم چې بي بي وه، هغه بزنسمنه وه، رسول صلی الله علیه وسلم چې زموږ ساسو لارښود او پیغمبر دی، هغه د خدیجه رضی الله تعالی عنها په مال باندې بزنس کول او تجارت کول او شام ته لګل او دا مشهوره قصه ده. نو هدف دا دی چې خزه حق لري چې بزنس وکوي، خزه حق لري چې دکانداري وکوي، خزه حق لري چې هر هغه کوم کارونه چې خپل اولاد ته حلاله نفقه او روزي پیدا کولای شي د ارزښتونو او د مبادئو په چوکاټ کې او زموږ ساسو د افغاني ټولنې د عرف په چوکاټ کې په کار کې نصاب ته باندې خزه کولای شي کار وکړي او اطراف کې کېدای شي نصاب ته دا کار مناسب نه وي چې په اطراف کلی کې مثلا یو خزه یو چیرته دکان جوړوي یا نصاب ته باندې یو بل کوم یو کار کوي، ځکه هغه اطراف هغه جدا هغه لري خصوصیت لري او وخت الله تعالی جوړوي هغه خلک مسخر کړي چې کاکا او ماما او حتی کلیوال د خلک ورسره بیا کوي ورسره همکاري کوي، خو حتی هغه هم باید خلک ته محتاج نشي، باید خپل داسې یو کاروبار ورته جوړ شي حتی په اطراف کې بعضو خلکو ته مثلا غوګان واخیستل شي نصاب ته باندې چې هغوی دې استفاده وکړي، بعضې کارونه دي نصاب ته باندې د ستنې کوم کارونه چې کوي بلدوز او بعض نمونه چې ورته اخلي د خواندې دي د خیاطي بعضې پروګرامونه ورته جوړ شي او ماشین ورته واخیستل شي نصاب ته چې هغوی خیاطي کوي د هلکانو د جنکیانو حتی د نارینه وو چې په دې کې هغه نشته حرج نشته، ښځې مختلف مهارتونه لري مختلف استعدادونه لري. مهمه خبره دغه ده چې د هیواد وګړي ټول کار وکوي او په خپل کار باندې خپل هیواد باید آباد کړي. څو ورځې مخکې په مغرب د زلزلې به تاسو اورېدلي وي، مغرب کې چې زلزله وشوه خپلو مغربیانو د نورو خپلو دوستانو سره همکاري وکړه، دوی خپل راپورته شول، اوس بالفعل کلیوال پورته شوي د نورو خلکو کورونه ورته جوړوي. په لیبیا کې د مثال په توګه باندې څو ورځې مخکې هم مشکل راغلی و، همدغه د لیبیا خلک د راپورته شوي چې چا کورونه وران شوي چا ستونزه رسېدلي هغوی ورسره ولاړ دي ورسره همکاري کوي. همدغه غیرت په افغانانو کې مشته، په افغانانو کې زما په نظر باندې د نور خلکو نه ډېر زیات قوي دی. خو زما هدف دغه دی چې پایندې کوم چې بیکاره دي هغه داسې احساس وکړو چې دا زما پوت ده، دا زما مور ده او دا زما لور ده. موږ تاسو خپل ځانونه داسې حساب کړو چې د مثال په زما خور کې چېرته بیکاره شي، زما مور کې چېرته بیکاره شي او زما لور کې چېرته بیکاره شي او زه نه وم هغه یتیمه وي هغه به څه کوي. د جنسي مسایلو به موږ تړاو ورته ور نه کړو. سرحد سره زه وایم چې یعنې ټولې خویندې چې کار کوي هغوی متاسفانه چې هغوی د فساد او بد اخلاقۍ په واجه باندې هغوی نه راوتلي، هغوی د یو ضرورت په واجه باندې راوتلي. عمومي خبره کوم چې افغاني ښځه او افغاني مېرمن هغه که په اطراف کې اوسېږي او که په ښار کې اوسېږي د هغوی دغه ویژګي ها یا د مثال په ځانګړتیاوې چې لري د هغې باید احترام وشي او هغوی ته باید کاري فرصتونه پیدا شي تر څو چې دوی په نوره ټولنه باندې کار نه وي.
بله ډاکټر صاحب، تاسو په خپلو خبرو کې یو ډېر ښه موضوع ته اشاره وکړه، هغه دا وه چې کچېرې خلک احتیاج سي سوال کولو ته، حتی په سرکو دوی راووزي له خلکو نه سوال کوي نو کېدلی شي دلته اخلاقي فساد هم رامنځته شي. کله چې یو ماشوم مجبوره کېږي سوال کولو ته وځي، ګدایي ته وځي، ماشوم باندې تیری کېږي، مېرمنې غیر اخلاقي کارو ته مجبوره کېږي، د دې لپاره چې ماشومان په کور کې وږي دي، د دغه ګناه به د چا په غاړه وي؟
پدې کې موږ ټول افغانان مسؤلیت لرو، ملت او حکومت، او داسې یو قسم احساس وکړو چې دا زما خور ده، دا زما مېرمن ده، دا زما مور ده، دا زما لور ده، او د دې محتاج انسانانو هغه حقيقي کوم احتیاجونه چې دي هغه باید ورته پوره شي. هغه که کاري زمينه برابرول وي دوی ته، او هغه که نور ورسره همکاري وي د مؤسساتو او د ان جی اوز په واسطه باندې او حتی د حکومت په واسطه باندې، داسې یو قسم احساس وکړو چې دا وطن باید موږ تاسو په خپل باندې جوړ کړو، په مینه جوړ کړو، په محبت باندې جوړ کړو، په اقتصاد باندې جوړ کړو، دیوالی باندې جوړ کړو. دا لامل خوراک تاسو خزي چې په غاړه کې اچوي او خزي ته وخلا ورکوي، کومګه تاسو زیر شو دا لامل ته دا خلا تار ورکوي، دا دانه کې چیرته تار وشکيږي، دا دانه په کثافات کې چول کیږي. یا هغه تسبیح چې موږ نارینه په لاس کې ور باندې تسبیحات وایو، واستغفار وایو، بعض خلک د ډیکوریشن په خاطر باندې په لاس کې اچوي ګرځوي، دا تسبیح دا دانه کې چې تار وشکيږي نو دا دانه کثافات دانه کې چول کیږي. متاسفانه خلا چې لامل ته او تسبوت ورکوي دا تار ورکوي.
بله،
دا تار باید موږ افغانان باید دا تار باید قوي کړو، خپل ټول ځان باید احساس کو چې موږ دانه یو په دا تار کې، دا تار چې د افغانستان دی، دا تار باید موږ تاسو راغول کړی. افغانستان زموږ مور ده، افغانستان زموږ پوسته، زموږ راتلونکی دی، زموږ وطن دی. هر هغه څوک چې واقعا چې د خپل مور احترام کوي هغه باید خپل هیواد دقیق او عملی احترام باید وکوي. هغه په دې معنی باندې چې خپل د هیوادوال باید هیر نکړي، دوی یوه هماهنګي باید ولري، هغه که مؤسسات دي، که حکومت دی، که ملت دی، دغه انسانانو چې هغه محتاج انسانان دي او ضرورت لري، دوی کوشش وکوي چې دوی په غیر راونسي او دوی خو ورته پاک کړي او دوی حکم احتیاجات او ضرورتونه چې دغه ورته پوره کړي. لکه تاسو مې ربونی وکول چې چیرته دوی د انساني اساسي ضرورتونه چې هغه خوراک دی او څښاک دی کده پوره نشي، نو بد اخلاقی ته به خلک متاسفانه چې به مجبوریږي، هغه کوچنیان وي او هغه زنانه وي او حتی کچته لویان وي. سید عمر وایي چې الفرا او اختر من سم، د چې کوچنی په بازار کې ګرځي وایي د فارغ وخت لري، فارغ وخت وایي د زهر نه هم ډېر خطرناک دی. نو طبیعي خبر ده چې هغه بیا اخلاقي مشکلات او ستونزې به ورنه جوړېږي. نو د دې ټولو مسؤلیت موږ تاسو ټول لرو، او موږ تاسو ټول باید هغه انسانان چې لږ څه هم لري، هغه که ارتباطات لري، هغه که علم لري، که استعداد لري، که مال لري، دا باید په مثبت اندازه باندې باید استفاده وکوي او داسې احساس وکوي چې یو ورځ داسې ما باندې هم راتلونکی ده، زما ښځه هم کېدی شي محتاجه شي، زما مور هم کېدی شي محتاجه شي، زما خور هم کېدی شي محتاجه. تاسو یقین وکړئ چې که چېرته موږ تاسو حتی د کلیوالي نظام باندې یا په بازار کې په اطراف کې داسې موږ احساس وکړو چې د کلي خلک راپورته شي چې هغه خلک چې محتاج دي، هغوی هغوی ناداره دي، هغوی په غېږ کې راونیسي، هغه که کاري فرصتونه وي او که انساني او د مسدو مواساتو نه څه همکاري غوښتل وي، که چېرته دا ورسره ودرېږي، تاسو یقین وکړو چې په افغانستان کې به فقر نشته، مشکلات شته، سیاسي مسایل دا تړاو لري د اقتصادي مسایلو سره، خو موږ او تاسو کولی شو که وغواړو چې دغه انسان په غېږ کې راونیسو او خپل هېواد خپله باندې جوړ کړو. وی کن مونږ کولای شو په دې شرط کې وغواړو، او وخت په دې کې تېرېږي متاسفانه، په دې قیل او قال کې تېرېږي، فلاني داسې وکړل، لوبستان کې داسې وکړل، داسې وشول، داسې زموږ تاسو تېر وختونه زخمي دي، زموږ تاسو ماضي زخمي ده، راتلونکي باید مونږ تاسو ورته وګورو. نو زما هدف دی چې مونږ تاسو افغانان هم باید مخته لاړ شو. مونږ تاسو متاسفانه په افغانستان کې لکه خلک چې جرایم پر وس باندې کوي 15% 10% متاسفانه مونږ راتلونکي ته ګورو، 15% 19% مونږ تاسو متاسفانه چې ماضي مشغول کړیو، فلاني داسې وکړل، لوبستان کې داسې وکړل، دا به دا وکوي، دا به دا وکړي. مونږ ټول خپل انرژي، خپل طاقت او خپل قوت په ماضي کې مصرفو، متاسفانه چې هغه بیجور خپګانونه نو ته پیدا شي، به مریضان نو ته پیدا شي، متاسفانه که افراد وي او که مؤسسات وي، مؤسسات هم مریضان دي، انسانان هم مریضان دي، په رواني ستونزو مشکلاتو باندې متاسفانه چې اخته یو، نه مؤسسات هغه دقیق کار کولای شي، افراد کار کولای شي. زما په نظر باندې چې راځي موږ ټول مسؤلیت لرو، راځي چې موږ تاسو خپل راتلونکي لپاره د خپل هغه روښانه او ښکلي راتلونکي لپاره پلان جوړ کړو، کار ورته وکړو. موږ داسې وایو چې د افغانستان دی، د افغانستان لپاره موږ کار کوو او افغانستان یو ښه راتلونکی وکړو، چې د افغانستان د سکتادی واضح پلان موږ ولرو. په افغانستان کې 10 تریلیونه موږ معادل، موږ غل معادل لرو 10 تریلیونه. زه چلنج ورکوم د اساس د ازادۍ رادیو نه ټولو خلکو ته چلنج ورکوم چې په افغانستان کې که واقعا کار وشي، افغانستان د ټولو خلیجي هیوادونه بډاترین هیواد جوړیږي، خو کار ورته وشي.
بله استاد،
ما هدف دا دی چې راځي چې د تیر وختونه او تیر
بل ډاکټر صاحب، تاسو ډیر ښه خبرې وکړې، یعنی دا ټول کېدلی سي چې افغانان یو بل ته لاس ورکړي او د اوسنۍ اقتصادي ستونزې راکمې کړي، د سوالګرو ماشومانو لاس ونیسي، هغه میرمنې چې ګدایي کوي، نارینه چې ګدایي کوي، دوی سره مرسته وکړه. مګر راپورونه ښیي چې په دې وروستیو کې د بیکارۍ له وجې دا چې نړیوالې ټولنې خپلې مرستې محدودې کړي دي، اکثره کسان د دې توان نه لري چې خپل چم گاوان سره مرسته وکړي، هغه خپل دوغ مره پیدا کوي چې سبا وبېګي وخوري. یعنی په افغانستان کې دیننه له اکثره خلکو نه دا تمه نشي کېدلی چې تلبل سره مرسته وکړي، هغه خپل یو ماش درلوده، هغه ور باندې بند سوی ده، خارجي مرستې محدودې سوی دي. په دغه یو وضعیت کې حاکم نظام ته چې دی ولوی افغانستان حاکمیت په لاس کې دی، څه کول پکار دي؟
زما دا نظر دی چې په افغانستان کې اسلامي امارت سیاسي اراده لري، خو باید بهرني هدف ته چې د حکومت نه بهر چې کوم افغانان دی، هغه کډرونه دی، هغه په غیر کې واخلي، دا وی نظرونه واخلي، دا وی استفاده وکوي، محبت ورکړي او تشویق کړي، د دوی د نظریاتو او د دوی د توصیاتو نه باید استفاده وکوي. زما هدف هم دغه دی، وای لم دغه دی چې ټول موږ افغانان یو، هغه افغانان چې به طرف افغانان دی، هغه کډرونه چې موږ تاسو لرو، هغه کې اقتصادي کډرونه دي، کټولنیز کډرونه دي، او هغه نور کډرونه دي، هغه راوصل شي، دا وی استفاده وشي، د کوم فوکس یو بل فل په سیاسيونو باندې کیږي، هغه سیاسيونو باندې چې فساد نه کوي، ښه خبر ده ټول افغانان درا دي، حتی چې فساد هم کوي هغه افغان دی، دغه وطن دی، دغه مور ده. زما هدف دا دی چې هغه انسانان چې تخصص لري، کډرونه دي، هغه باید په ډیر محبت، په ډیر مینه باندې اسلامي امارات خپل غیږ ورته کولاو کړي، هغه راولي په خپل هیواد کې، داوود علم، داوود استعدادونه باید استفاده وکوي. دا ستونزې که چېرته موږ تاسو کولای شو، جاپان او افغانستان په یو وخت ازادي اخستي، په جاپان کې تاسو یقین وکوي چې جام نه پیدا کیږي. یو ځل زه لاري یو خاطر لرم چې جام نه پیدا کړ، خپل همکار ته ورته کومره راوړم، موبایل درو چې عکس واخلو، په دې وخت کې خلک رااله، هغه جام جوړګم ته اجازه مې راکړه چې موږ عکس واخلو. بالکل زه تعجبم د موټر ارنګ ما باندې وېدا په عام بازارونو کې د خلکو ټلیفونونه واتس اپ او فیسبوک او ټلیفون غږ نشته، ټول سایلنت. هغه ته دوی او د اخلاق مرحله وې، د اخلاق وضعیت ورته وای. خو نو ما پوښتنه کوم چې موږ تاسو په یو وخت ازادي خسته، موږ چیرته پاتې یو، تاسو چیرته ورسېدئ؟ وي تاسو دوه کار نه کړی، د خپل وختونو درست استفاده نه کړی، پلان نه لري تاسو افغانان. بل خبرې راته کارانوي رښوا، زما هدف دا دی چې موږ تاسو کډرونه لرو، موږ تاسو الحمدلله تکړه خلک لرو، موږ متخصصین لرو. تاسو یقین وکوي دا خبره صحیح خبر ده چې اوس افغانستان چې د منځوي دی، بهرني هوادونو په رسمیت باندې پیژندل ستونزه شته، د کی شک نشته. او موږ تاسو کچیرته وغواړو، تاسو یقین وکوي چې موږ تاسو د څومره انرژي مصرفو په سیاسي اختلافاتو په دې مسایلو باندې، کچیرته په انساني کارونو باندې موږ تاسو انرژي مصرف کو، افغانستان به ډېر زر جوړ شي. زه دا تاسو خبر دقیقا زمنم چې کده شي بازو کورو کې دا سنوي چې نور څه همکاري وکوي، دا غمینه شته، د قرباني او رغبت شته. خو متاسفانه چې دوی سره چې نشته، دا خبر تاسو سره زمنم. خدای نسبی کده شي ځنه غوي ځنه کورونه، موږ تاسو په افغانان ډېر زیات بڑا انسانان لرو. تاسو یقین وکوي دا یو راپور ما وروسته چې د ترکیه د 2022 کال کې لومړی افغانان چې ډېر زیات سرمایه گذاري کړي په ترکیه کې، په دوبه کې چې دا بلډینګونه لري، په بهر په نورو ملکونو کې چې دوی څومره سرمایه گذاري کړي، په اروپا کې چې کړي، دا چې اوس موږ پردي ملکونه موږ آبادو، هغه د انسانیت لپاره یو کار د زغې مخالف نه يم، خو دا خپل مور خپل وطن هواد روان حق دې چې باید موږ تاسو کار وکړو. دا چې د خپل پروژې تاجران ته زما دا پیغام دی چې بهر پروژې جوړوي، دا خبر نشي په هواد کې پروژې جوړ کړي چې علاقه لري افغانان ورسره کړي. زما هدف دا دی چې دا خبر را ډېره فلسفي طرف ته لاړ نه شي، یو بل ته باید موږ تاسو لاس ورکړو. ستونزې شته، مشکلات شته، په حکومت کې به ستونزې وي، په ملت کې به ستونزې وي، خو مهمه دا ده چې موږ مایوسه نه شو. د الله جل جلاله د رحمت نه، د الله د مهربانۍ نه موږ تاسو مایوسه نه شو. دغه وطن به موږ تاسو خپل جوړو. دا سخین کوي چې پردي موږ تاسو وطن نه جوړوي، که چیرته جوړولای خو دا 45 کالو کې ډېر زیات نمونه موږ تاسو لرو چې فکری اختلافات کې سره ولرو. زما او تاسو خوره کې زما او تاسو په دماغ کې اختلاف دی، زما په دماغ یو خبره ده ستابل نه، زما ورجه خو کې تاسو سبزی خو کې خدای غو اختلافات به ضرورت انتقال نکړو. افغانان کې مصیبت دا ده چې د عقل او د فکر او د سر د اختلافات ضرورت انتقال کړي. الله هو چې ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا. اي پروردگار هغه انسانان چې صرف ایمان لري، مؤمنان دي، حسد موږ درونه کې ما چې ودو مقابل کې. زما هدف دا دی چې موږ افغانان متاسفانه د سر او د کټري اختلاف د موږ راخه تکړه زته زنه کټوي وایم، او زما په پګړی وایي اغه تزه کافر يم، او اغه موته چې دی اغه متاسفانه چې به منهج کاریږي. نور راځي چې دغه سوري اختلافات تاسو چې مو تاسو مشغولوي، د ټول زموږ ورونه دي، که خارخوله چوي، که پګړی چوي، که سرتور ګرځي، که خپلې چوي، که چپن چوي، که نکټای چوي، که اغه چوي، دا مسائل به مو تاسو مشغول نکړي. مو تاسو خپل اغلوی اغه ویژن د افغانستان چې اغه شالید چې کوم د افغانستان دی، اغه ته به مو تاسو وګورو چې د افغانستان کوم رؤیه چې دی. علاقه مو تاسو خلک 2000 چې ادوی 2003 چې ادوی علاقه 2005 که هم موږ تاسو وعده ورسېګو، دا به الله جل جلاله شکر. زما هدف دا دی چې موږ تاسو ټول هغه مشان دي، که کوچنیان دي، که زنانه دي او که نارینه دي، ټول قوتونه لري، د قوت نقطه لري، فرصتونه لري. راځي چې دې فرصتونه موږ تاسو استفاده وکړو. دا فرصتونه متاسفانه هغه فرصت او قوت چې هر چي وي، انسان خبره لري، اغه لري، تاثیر لري، بل پیسې لري، بل د مثال په توګه باندې یو بل وسیله لري. راځي چې مثبت دې نه استفاده وکړو. راځي چې دا انرژي خپل چې په منفي ګرای کې موږ استفاده کوو، دې نه په مثبت ګرای کې استفاده وکړو، ترڅو هوادم جوړ شي. او الاقل هغه هوادوال ته چې هغه ستونز لري، مشکلات لري، هغه واقعا چې مشکلات لري، هغه ته موږ تاسو یو مفید او ګټور شمو تقدیم کړی وي. او دا مسؤلیت د آخرت پر باندې الله ته موږ چې تاسو ولاړو، هغه زموږ تاسو نه پښتنه کوي. د ټول خبرې چې زموږ د خلین او تاسو او د نور ملګرو دوستان د خلین چې افغانستان پر رابطه باندې بهر کیږي، هر څوک چې هر څه وایي، د هر خبرې پر رابطه باندې بدای مسؤلیت لري الله ته. زما هدف دا دی چې خپل هواد خپل جوړ.
ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب، تاسو باندې سلامات اوسئ.
تاسو نه هم مننه کوم.
درندوستانو، دا ودی دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې د وکاسانو پاکله خبرې وشوې چې په دې ورستیو کې د بیکاری او بیوزلی لوچی ان سوال کولو ته مجبور شوې دي. په دې هم خبرې وشوې چې د دوی لاسنیوي د شتمنو کسانو او حاکم نظام مسولیت دی. په دې خبرونه کې موږ سره ملما و د بشري ودی او پیاوړتیا نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله اتیت. تربیه پرځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
وما ورځ دا ونی مهمه پیښه تا کتل.
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شینوار مو یو وار بیا په ومه ورس کې هرکلی کوم. نن را سره د سعودي او هند له جوړ کړیو زیرکو روباټونو او د پاکستان د جوړ کړی ټانک په اړه خبرې کوي. خلیجی هیوادونو کې د افغان مسافرو بد وضعیت، اشقابات کې د افغان ترکمن نندارتون حال، پښتونخوا کې د متولا تراب په شعر د یو ماشوم د وهل کېدو او اورزګان کې لبسته کلی د یو کس د مرورېدو کیسه هم درته لرم. خو تر هر څه لومړی د تیرونې د سیاسي مسایلو توده ټکی. پاکستان کې د نوي حکومت د کار پیل، طالبان نوي پاکستانی حکومت نه د اړیکو د سمون هیله لري. شنن کې بیا نور څه وایي؟
زه فکر نه کوم چې په پاکستان کې د نوي حکومت پر راتګ سره د افغانستان سره په روابطو کې بهبود راشي.
مجسمه د جی ڈی پی هم دی وی د غرنګ په مشکلات وی. البته یو امتحان دی دغه چې د شاهواز شریف مشر رول نواز شریف چې هغه د حکومت غیر خبره دی یو لوی رول لري. هغه ویل چې د افغانستان او هندوستان سره تعلقات کوي.
د طالبانو پر حکومت د خپل منځي اختلافات تور ملګری ملتونه وایي طالبان ادارو ته د ولس ور شریکولو کې ناکام دي او خپل کې له سیاسي او اقتصادي مسایل رانیولي نور ډیرو اساسي موضوعاتو کې اختلاف لري.
د څو اشخاصو د سختو پریکړو له امله طالبانو حکومت، طالبانو نظام او د افغانستان خلک له مشکلاتو سره مخامخ دي او باید دغه سخت پالیسی طرح شي.
نو اختلافات خامخاش ده او د دې اختلافاتو لامل هم موږ داسې فکر کوو په ټوله کې چې کوم شکونه چې خلکو درلودل چې واقعي یو بل قوه ده، یو بل مرجع ده چې واقعي دوی کنټرول لري.
د یو تعداد طالبانو مشرانو چې هغوی د ملي بشرویت په حاصلولو باندې زیات تاکید کوي او یو تعداد تندروه د جنوب یا جنوبي غرب حوزې مشران اصلا د ملي بشرویت لاسته راوړلو په خاطر هېڅ اهمیت به دې موضوع ته ورکړي.
منظور پختین اول زندان اورسته سخت شوه دریض وای ک سولیز مبارزه نتیجه ورنکړه. وسلواله مبارزه کې به ثابت کړی چې دوی څومره زور وردی.
یا خدای تک شکر دی باسو چې فزول ژوند د غلامۍ ژوند تر دا او تا مونږ ته د مزاحمت او د ازادۍ د پاره د جنگ ژوند را نصیب کو. تر دې لوی شکر مونږ نه باسو په خپل ژوند باندې.
او د نړۍ د تاریخ تر ټولو قیمتي او دروند واده تیرونه د هندي میلیارډر مکیش امبانی د زوی واده ته د نړۍ د میلیارډرانو او مشهور شخصیتونو ترڅنګ یو 50,000 ملمان راټول شوی. بیا هم ستړي مشه. د انور الحق کاکړ له موقت ادارې سره تر تاریخجنو اړیکو وروسته طالبان رئیس الوزرا د پاکستان نوی صدر اعظم ته مبارکي ورکړي او هیله خوده لیدل چې په پاکستان کې د نوی حکومت په جوړېدو سره به د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې خې او پراخ شي. دغه راز د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد هم د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون سره مرکه کې ویلي چې افغانستان د پاکستان په ګډون د سیمې او نړۍ سره د خو اړیکو غوښتون کړي او ټینګار کړي چې د پاکستان نوی حکومت د کابل او اسلام آباد ترمنځ شته ستونزې هوارې کړي. خو د سیاسي چارو شنون کې لا هم په دې نظر دي چې د افغانستان په ګډون د ستراتیژیکو مسلو په تړاو به د پاکستان د نوی حکومت پریکړه تر ډیره د دغه هیواد د پاوز تر اغیز لاندې ووسی. د سیمه د سیاستونو څارونکو شفیق همدرد له ازادۍ رادیو سره خبرو کې همدې ټکی ته اشاره وایي د اړیکو راتلونکو تر ډیره روښانه نویني.
بدبختی دغه ده چې د پاکستان ملکی حکومتونه دومره اختیار نه لري چې بهرنۍ پالیسۍ د هیوادونو لپاره په ځانګړي توګه د افغانستان لپاره دوی چمتو کړي یا په پارلمان کې دا تایید کړي، بلکې ټول اختیار شته د بهرنۍ پالیسۍ یا د هیوادونو سره د تعامل هغه د پوز په لاس کې دی. نو زه فکر نه کوم چې په پاکستان کې د نوي حکومت پر اتک سره د افغانستان سره په روابطو کې بهبود راشي تر څو چې پوز په خپل پالیسۍ کې تغییر را نه ولید افغانستان د پاره. زه فکر نه کوم چې ملکی حکومتونه به د دې توان او صلاحیت ولري چې هغه د افغانستان د پاره یو بیل ستراتیژي او پالیسی ولري.
د طالبانو او د پاکستان ترمنځ اړیکې په دې وروستیو میاشتو کې ډېرې ترنګلې وي. پاکستانی لوړپوړو پوځي او ملکی چارواکو په پرلپسې ډول ادعا کړې ده چې طالبانو حکومت په افغانستان کې د دغه هیواد مخالف وسلوالو ډلو په ځانګړي ډول د تحریک طالبان پاکستان ډلې وسلوالو ته خوندې پناه ځایونه برابر کړي دي او دا وسلوال لاغه زیاده نه په پاکستان کې پر امنیتي ځواکونو بریدونه کوي. په همدې اړه مو اسلام آباد کې میشت آزاد خبريال طاهر خان راغوله چې له طالبانو سره د پاکستانی نویو چارواکو د اړیکو د خکېدو کوم څرک ویني کنه. طاهر خان صاحب، تاسو خبر ورکړو چې مولا حسن اخوند صدر اعظم شاباس شریف ته مبارکي ورکړي او د اړیکو د سمون نه هیله خوده. آیا د شاباس شریف په بیا راتګ د دواړو لوریو ترمنځ د خوالي د اړیکو امکان ویني؟
زما نظر دا ده چې ترسو د پاکستانی طالبانو موضوع حل شوی نه وي نو ګمان نه کوم چې د پاکستان د نوي حکومت او د طالبانو د حکومت ترمنځ اړیکې او تعلقات خشي. تاسو به یاد وي چې کله د عمران خان حکومت په 2020 کال د اپریل په میاشت کې د عدم اعتماد ناباوري تحریک په واسطه باندې لري کړی شو، نو مې هغه وخت د شاباز شریف په مشرۍ کې یو ائتلافي حکومت جوړ شو او دغه حکومت دوران کې شپاړس میاشتې پاتې شو ډېر زیات تعلقات خراب شي، ځکه هغه وخت کې خو طالبانو بیا حملې هم زیاتې کړې وې او تاسو بیا وروسته چې لګران حکومت جوړ شو هغه خو نور هم خراب شو، ځکه د پاکستان پخوانی لګران وزیر اعظم دا خبره کوله چې 80% د طالبانو د راتګ وروسته په حملو کې زیاتوالی شوی دی. او بل دا ګوره د افغانستان مسله چې ده دی کې د سیاسیونو د سیاسي حکومت د پارلیمنت د هغې رول د سی به وګڼئ چې ډېر کمزوري وي او د نش برابر وي، نو هغه فوج او استخباراتو سره سیکورټي استبلیشمنټ د پاکستان کې وي. زما خیال په نوي حکومت کې به د هغې رول هم هغه رنګ پاتې شي لکه څنګه چې په ماضي کې وو. نو چې څومره د جی ډی پي حملې وي دغه رنګ به مشکلات وي. البته یو امتحان دی ځکه چې د شاباز شریف مشر رول نواز شریف چې هغه به د حکومت ظاهر خبره ده یو لوی رول لري، هغه ویل چې د افغانستان او هندوستان سره تعلقات ښه کوي.
خو شاباز شریف او د هغه ورور نواز شریف ټینګار کړو چې د سیمې وادونو سره به د اړیکو د ښه کولو هڅې وکړي، فکر کوي پاوز دا اختیار نوی حکومت ته ورکړی دی کنه؟
نواز شریف خو دا خبره کړې چې د افغانستان او هندوستان سره تعلقات ښه کوي، نو به کتی شي ځکه ځینې وخت کې بیانونه خورا شي، لیکن څنګه چې ما و چې اختیار به سیاسي حکومت سره دومره نه وي. البته پاکستان اوس مجبور دی چې هغه خپلو ګاونډیانو سره ښه اړیکې او تعلقات وساتي، نو ځکه چې د پاکستان تعلقات ښه نه وي نو پاکستان ځله په افغانستان کې هغه ځای چې دی هغه د لاسه ورکوي. بیا په افغانستان کې خو دې سره تعلقات به چې ښه نه وي نو بیا نړۍ کې ستا ارزښت هم هغې ته زیان رسي. یو امتحان د غم دی. او بل دا چې اقتصادي ته وګورو نو هغه پاکستان او افغانستان په یو بل باندې اوس دواړه ضرورت لري، دواړه یو بل لپاره ښه مارکیټ دی. بیا ډېرې پروژې دي چې هغه د افغانستان مثلا کاسا زر چې کوم د بجلی پروژه ده هغه د افغانستان د لارې پاکستان ته به هغه مزې راځي. نور هم ډېر شي ټاپي ګیس پروژه ده او نور ډېر شیان دي. نو بهرحال هیلې خو هر وخت لرل کېدی شي، لیکن چې کومې مسلې بنیادی چې کوم مسلو په بنیاد باندې دا مشکلات پیدا شوي دي لکه د مهاجرینو مثلا ده، او ګمان نه کوم چې د مهاجرینو په هغه مسله کې به څه بدلون راشي. لکه د فوج کمانډرانو کانفرنس وروسته چې تېره ورځ کله بیان راغلی و نو پای کې مې اشاره وه چې کوم دوی یو نظام جوړ کړی دی نو او په خپل ځای باندې پاتې وي.
ډېره مننه طاهر خان صاحب، راګرځو و به ورسته. که څه هم طالبان له تیرو دریو کالو راهیسې د خپل منځي هر ډول اختلافاتو ګنګوسي ردی، خو دا ځل د دوی ترمنځ د اختلافاتو موضوع ملګرو ملتونو مستنده کړي او اثر منشي انټونیو ګوتریش ویلي یاد ډله د خپل حاکمیت اړوند په کلیدي مسایلو خپل منځي اختلافونه لري. انټونیو ګوتریش د افغانستان اړوند خپل درې میاشتنی راپور کې ویلي طالبان په اداري او لویو تصامیمو کې خلکو ته د پراخ مشارکت نه ورکولو کې لا هم ناکام دي او د دې ډلې ترمنځ اختلافات له اقتصادي، سیاسي او امنیتي مسایلو نیولې د نشه یي توکو په کښت تر بندیزه پورې رسیږي. د طالبانو په سیاستونو نظر ساتون کې آزاد خبریال سمی یوسف زید خبره تر یوه حد منی خو د طالبانو اختلاف جدي نه بولی. بلخوا بیا د ولسی جرګې په خوانې غړې خالد پختون وای د طالبانو خپل منځي اختلاف نړیواله ټولنې سره په یو ځای تک کې هم شته.
د ملګرو ملتونو مشر چې کومه د اختلاف خبره کړې ده هغه د طالبانو د مشرتابو ترمنځ د میرمنو د تعلیم او کار په اړه د اختلاف نظر موجودګي ده. زه فکر نه کوم چې دا د دومره جوار اختلاف وي چې طالبانو په منځ کې یو شګاف رامنځته کړي. طالبان په تیرو 15 یا 20 کلونو کې خورا زیات مثالی اتحاد و اتفاق لرلی دی. البته دا اختلافی نظر شته ده، اکثریت طالبان په دې باور دي چې باید میرمنو ته تعلیم کار ورکول حق ورکول شي، او په عین حال کې دا ګوته نیسي چې د څو اشخاصو د سختو پریکړو له امله طالبانو حکومت، طالبانو نظام، د افغانستان خلک له مشکلاتو سره مخامخ دي او باید دغه سخت پالیسی ترک کړی شي. خو زه فکر نه کوم چې دغه مشران دي دومره جرأت وکولی شي چې په زغرده دغه خبره شیخ حیبت الله اخندزاده ته وکړي.
یو کې دا تدروه د جنوب یا جنوبی غرب حوزې مشران اصلا د ملي مشروعیت لاسته راوړلو په خاطر هیڅ اهمیت په دې موضوع ته نه ورکوي، نه د ملي مشروعیت اهمیت ورکوي، نه به ملي ته. موږ قدرت نیولې دي، قدرت مو په زور نیولې دي، موږ به ملي جامعې ته شکست ورکړی دي. پس نو موږ حق لرو چې په افغانستان کښې یو خود مختاره پر خپل زړه برابر هر کم چې موږ زړه غواړي هغه سی حکومت جوړ کړو. کوم چې ویان د دوی ذبیح الله مجاهد متواتر دا نارې وایي چې موږ د مشروعیت پېژندلو ته د جهان کوم ضرورت نه لرو. جهان حق نه لري چې زموږ سره د ښځو د حقوقو اعاده وغواړي، زموږ سره د ښځو د حقوق او د ښځو د مکتبو او د کار کولو اجازه موږ د جهان څه واخلو. پس دا ټول شیان هغه څه دي چې د دوی تر مابین سخت اختلافات موجود دي، او دا اختلافات ورځ تر بلې زیاتېږي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي ویلي طالب چارواکو په سیمه ییز او ملي کچه د ولسي مشارکت په تړاو د ژمنو او هڅو سره سره دې برخه کې هیڅ پرمختګ نه دی کړی، او په وینا یې د دې ډلې د حکومت ټولې ګمارنې هم یوازې تر هغو کسانو پورې محدودې دي چې د طالبانو رهبرۍ ته ژمن خلک وي. بلخوا طالبان که څه هم ذکر شوي موارد یو هم نه تاییدوي او خپل صفونه واحد بولي، خو شنن کې تاییدوي چې د کندهار او کابل طالبان جلا جلا خلک دي. د چارو شنن کې سید صابر شاه سادات ازادي راډیو ته وایي د کندهار طالبان اصلا واکمنه ډله ده چې کابل کې د میشتو طالب مشرانو شکایتونه هم ترې رسنیو ته کله کله راووزي.
لکه څنګه چې د قرائن نخکاری هغه اختلافات چې د اوسني حاکمانو ترمنځ څرګندېږي هم د تقرریګانو پر سر دي، او هم په ټوله کې دا د نجونو او د ښځو د کار او د تحصیل په هکله ده. دا اختلافات اوس ډیر څرګند شوي دي، ګڼې ډیر واضح دي، ځکه دا ضد نقیز خبرې چې سړی اوري کله چې ذبیح الله مجاهد خبرې کوي هغه د بل موقف نه، یعنی د کندهار د حلقې کې چې کم خلک نازي ده هغوی په استازیتوب خبرې کوي هغه داسې یو رقم افاده کوي چې ګواکې خیر خیریت ده او هېڅ څه نه دي شوي، هر څه سم روان دي. له بلې خوا نه بیا چې کله په کابل کې ګوري د نورو مشرانو لکه ستانکزي صاحب او د تیره هفته کې هم د څو ورځو کې موږ بیا د پخواني سفیر ملا ضعیف خبرې هم واورېدې چې په دې هکله واقعا ډیر څرګند دریز لري. نو اختلافات خامخا شته ده، او د دې اختلافاتو لامل هم موږ داسې فکر کوو په ټوله کې چې کوم شکونه چې خلکو درلوده چې ګواکې یو بله قوه ده، یو بل مرجع ده چې ګواکې د دوی کنټرول لري.
تیرونه د طالبانو یو شمیر مشرانو یو وار بیا په خپلو ځینو څرګندونو د فعالانو نیوکه پاره ولی چې وای د اسلام ساتنه دوی ته ورلغاړې ده، او د اسلام لمخې د دوی په هیڅ چارواکي د نیوکه اجازه نشته. د طالبانو رئیس الوزرا محمد حسن اخون د اداراتو د امغوی ناستې ته وینا کې ویلي نړۍ په فلسطین کې روان ظلمونه نه ویني، خو د بشر د اخونو په نامه د طالبانو د اسلامي حکومت بدنامي کوي. ملا حسن اخوند زیاته کړي په اوسنی وضعیت کې د اسلام او دین ساتنه یوازې د دوی غاړې ته لویدلې، او په وینا یې دا یو الهي مسؤلیت ده چې د ده په وینا د ټول اسلامي نړۍ سترګې په طالبانو ګنډلې دي. خو د دې ډلې د استخباراتو رئیس عبدالحق وسیق بیا ویلي له سالمې نیوکې پرته هیڅوک دا حق نه لري چې د طالبانو خلاف څرګندونې، تبلیغات او فعالیت وکړي.
مخالفت فساد او بغاوت دی، هیڅ ډول شرعي صبغه نه لري، او د اسلام او اسلامي نظام د دښمنانو په تبلیغاتو باید څوک تیر نه وزي. البته د نظام د اصلاح په هدف سالم انتقاد هر څوک کولای سي، هغه له دې حکم نه مستثنا دی. په ځانګړي ډول ځوانه طبقه باید د دې تبلیغاتو ښکار نه شي، او خپل ځانونه په دنوي او اخروي خطر کې وانه چوي.
بل خو د طالبانو د دعوت او ارشاد لوی رئیس عبد الاحد مسعود یو بار بیا په خپل سرګندونو امنی وکی راپارولی چې ټینګار کړي د اسلام د قوانینو پر وړاندې د طالبانو په هیڅ چارواکي نیوکه ته اجازه نشته.
زموږ دیندار ته وای هیڅ چاته اجازه نشته چې د فرمیډیا باندې لګیا ده، یا په امارت پسې لګیږي، یا په اسلامي نظام پسې لګیږي، یا په امیرالمؤمنین، یا د هغې په وزراو، د هغې په والیانو، په هغې پسې لګیږي، هیڅ چاته دا اجازه نشته.
خو دینی عالم او د چارو شوننکی رحمت الله اندړ وای هغه جوازونه چې طالبان یې د خپل مخالفانو پر وړاندې دین ته منسوبوي، علما او خلک د دوی پر وړاندې خبرګون خودلو ته مجبور کړي او د په وینا کې د خلکو په بیرولو او غاخلو باندې زیات ټینګار وشي، نو دا اور به نور هم تیز شي.
طالبانو د دین په نامو باندې واک قبضه کړی دی او تر اوسه پورې خپل ټولې کړنې په دین باندې تبلیغ کوي، باوجود چې دوی ډېرې کړنې له دین سره مخالف دي. دوی خپل تګلاره د دوی خپل سیاسي تګلاره کاغه هر څنګه یې په دین تبلیغ کوي او په دې باندې علما پوهیږي، او بلکې دا د علماو مسؤلیت دی چې خلکو ته دا ور وپیژني چې طالب خپل کړنلاره لري او د هغه خپل تګلاره ده او دین بیل شی دی.
د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې بیا په یو تازه رپورت کې ویلي له 2021 کال رئیس له عمان پرته د فارس خلیج دیارلس هیوادونو افغان کارګرانو ته ویزې ورکول بند کړي او په دې برخه کې ستونزې ورځ تر بلې زیاتېږي. بحرین، کویت، عراق، عمان، قطر، سعودي عربستان او متحده عرب امارات د فارس خلیج د هیوادونو ډله کې راځي چې له سقوط وروسته پر افغانانو ویزې بندې کړي دي یا یې ځینې افغانان اخراج کړي هم دي. د تحلیلګرانو شبکه وایي افغانان له کلونو راهیسې له نامنیو د خلاصون او د کار موندلو په موخه د فارس خلیج هیوادونو ته تګ راتګ کوي، خو اوس چې دوی هلته د کار جوازونه او ویزې هم ولري د کوربه هیوادونو له لورې له ستونزو سره مخ کیږي. په دې راپور کې یو شمېر افغان کارګرو او د هغوی له خپلوانو سره خبرې شوي چې وایي د سعودي عربستان په ګډون عربي هیوادونو د افغانانو په اقتصادي فعالیتونو سخت قوانین وضع کړي او د مالیاتو او د اوسېدو د جواز فیسونه یې پرې زیات کړي دي. پرویز ستوری او احسان مشال دا غزرګون افغان مسافر یو برخه ده چې په خلیج کې له سقوط وروسته ستونزې لیدلې دي.
او هغه راوی چې دوی د سرلنکا او د هندوستان د خلکو سره کوي د افغانانو سره یو زیاته بد سلوک کوي، په دې خاطر چې دوی بي سرنوشت دي، دوی دولت پښتنه نشي کولی، سفارت یې په هغه حساب کمزورې دی، پښتنه نشي کولی، نو موږ سره یې راوی بیخي زیاته خرابه وه. او ان تر دې چې هغه په کویت کې د افغانانو کوم د کاروبار ځای دی هغه کې تر اوسه برق نشته، شپږ 50 درجه او 50 درجه کویت کې ګرمي ده، پای کې اوس پورې برق نشته. که زه درته خپله کیسه وکړم، زه په کټ افغانستان ته په دې خاطر رالیږل راډیو کوټ شوی موټر ته ناست ما او د موټر لایسن مې نه و. هم زما ملګري دې شاهدان دي چې زه په کوم پوخ سړک باندې نه وم، هغه د کاروبار په ځای کې زه په ګاډي کې ناست وم، یخو او شتره مې نیولې او زه ونیولم، نو زه یې مابس ته یوړم او مابس ما شپږ میاشتې او لس ورځې تېر کړې، بیا افغانستان ته رپورټ کړم. هلته مې خپل کار پاتې شو، نو مشکلات ډېر زیات دي.
دا چې له شروع نه سعودي حکومت له افغان حکومت سره د کاروباري ویزو قرارداد نه لري او افغان رونه چې بیا په سعودي عرب تر کاروبار لپاره راځي د پاکستان له لارې پاکستاني پاسپورټونه سعودي عرب ته داخليږي چې بیرته تګ ورته بیا ستونمن وي. د دې ستونزې د حل لپاره تر سکوت وړاندې افغان سفارت یو پروسه شروع کړې وه چې هغه افغان رونه چې د پاکستان له لارې سعودي عرب ته داخل شوي دي هغه ته بیرته افغاني پاسپورټ او تادي جنسیا نیشنلټي افغاني ورکړي تر څو آزادانه ډول باندې خپل هیواد ته سفر وکړي. خو تر سکوت وروسته هغه پروسه په ټپه ولاړه ده، بار بار سفارت سره تر اړیکو نیول بیا هم موږ ته قناعت بخش جواب نه دی ملاو شوی. له مسؤولو چارواکو هیله کوو چې دغه کار ته په وخت رسیدګي وکړي تر څو افغان مسافر په آزادانه ډول باندې خپل هیواد ته سفر وکړي. مننه.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د کډوالو وزارت د راپور له مخې تیره یوه میاشت کې ایران، پاکستان او ترکیه هم شپږ نوي زره افغانان راشړلي. د افغانستان پرزیدلی جمهوریت له 2013 کال راهیسې خلیجي وادونو سره په ګډه هڅې پیل کړې وې څو په عربي نړۍ کې افغانانو ته د کار د ویزې اسانتیاوې زیاتې کړي او په سعودي دا هم منلې و چې په افغاني پاسپورت خلکو ته د کار اجازه ورکړي. په دې لړ کې پرمختګ شوی او ګڼو افغانانو خپل پاسپورټونه له پاکستاني څخه افغاني ته اړولي، خو له سقوط وروسته داسې ښکاري چې یوازې قطر سره طالبانو په دې برخه کې ځینې ستونزې حل کړي او نورو هیوادونو سره د کار اړیکې له منځه تللې دي. او یوی امریکایی ډیپلوماټي آنی فورزایمر په لومړی وار د دوهې تړون پر اړیکو تر ټولو سخت لاجه کارول یو ټینګار کړی دی چې د طالبانو سره د دوهې هوکړه باید سیریا او لغوه کړی شي، ځکه د دې په وینا دا یو تر ټولو ناوړه تړون. کیا تړون چې تر سره کوونکی زلمی خلیلزاد لا هم په ګڼو مجلسونو کې ترې دفاع کوي، خو افغانستان لپاره د امریکا د سفارت پخوانی مرستیالی آنی فورزایمر ویلي دا یو له تر ټولو ناوړه تړونونو څخه دی چې متحدو ایالاتو یې تر اوسه په اړه مذاکرات کړي یا یې لاسلیک کړی دی، خو په وینا یې دا تړون باید څیرې کړی شي. اغلی فورزایمر له امریکا غږ سره مرکه کې ویلي د طالبانو لخوا بشري حقونو ته نه درناوی او د میرمنو په اړه سخت دریځ د ترهګرو سازمانونو د استخدام د تاکتیک یوه برخه ده. د نوموړي په باور د دوهې تړون د هغې نظریې پر بنسټ ولاړو چې بین الافغاني مذاکرات به ترسره کیږي او په یو ډول نړیوال تضمین و چې طالبان به پر هیواد نه واکمنیږي، خو په وینا یې چې له مناسب وخته د مخه د امریکایي ځواکونو وتل او د 15,000 خطرناکو طالب بندیانو خوشې کول هغه څه و چې د افغانستان منتخب حکومت یې کمزوری کړ او د پلي کولو لپاره یوازې تر اوسه امریکایي حکومت ګامونه پورته کړي، خو طالبانو هیڅ نه دي کړي. دا په داسې حال کې ده چې د دوهې د تړون د ترسره کوونکي امریکایي ادارې مشر ډونالډ ترامپ بیا تیره اونۍ خپلو پلګانو ته وینا کې وویل د دغه تړون په اساس طالبانو ته ګواښ وکړ چې نورې عسکر ونه وژني، ګنې په طالبانو به د بمونو باران وکړي او همغه و چې 13 میاشتو کې یو امریکایي عسکر هم افغانستان کې ونه وژل شو. د تیر فبرورۍ د میاشتې په 9 د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوهې د 13 میاشتنیو مذاکراتو وروسته لاسلیک شوی تړون 4 کلن شو. بل غاړه د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر یو وار بیا ټینګار کړی چې د پاکستان د پوز دبدبه د خلکو ترمنځ ختمه شوي او ولسونه به د دوی لخوا ورکړل شوي د ازادۍ د ترلاسه کولو ژمنه او آزاد وطن په عملي ډول ډېر ژر وګوري. ښاغلی منظور پښتین د ټویټر په یو سپیس کې چې د حماسه میډیا لخوا ورته نیول شوی ویلي افغانستان د ټولو کور دی او کوزه پښتونخوا د دغه کور مورچه ده چې په وینا یې دا سنګر ورځ تر بلې په پیاوړي کېدو دی. نوموړي یو وار بیا د ډیورنډ کرښه فرضي او جبري کرښه بلل چې په وینا یې هیڅ کله رسمي کېدای نه شي، خو ټینګار یې کړی چې پاکستاني ادارې په لر او بر دواړو کې د افغانانو ذلت غواړي او د کابل د سقوط پر مهال هم د ټینګار کړی و چې پاکستان بل هیڅ افغان حکومت سره جوړ را نشي.
مضبوط کابل دوی د خپل ځان په نقصان کې شماري، چې کابل مضبوط شي قوي شي دا به د دوی وجود ته نقصان وي. دوی خپل وجود چې کوم دی هغه په یو کمزوري او په یو نسکور کابل کې ویني چې دا دی داسې وي. نو په دې اخلا باندې چې دوی د افغانانو سره د بر وطن د افغانانو سره څه وکړل په دې نزدیو کې دا 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 ټاپک چې کوم دی دا د حیرانولو نه دی، دا خو به دوی همیشه کوله تل یې کوله.
منظور پښتین چې تازه د پاکستانی ادارو له 2 بند وروسته راخوشې شوی ټینګار کړی چې دا مهال پی ټی ایم لپاره د وسلوالې مبارزې د پیلولو نه دی، خو په وینا یې که وخت راغی نو بیا به دا غورځنګ ثابته کړي چې حق له چا سره دی. او د ترکمنستان په عشق آباد ښار کې د افغان ترکمن تولیداتو ستر نندارتون تیره اونۍ د افغان پانګوالو او سوداګرو لپاره ښه خبر و. دغه نندارتون ته له 200 زیات افغان سوداګرو سبتینام کړی و او له افغانستان نه تللې پلاوي کې 15 تن افغان سوداګري هم وي. د نندارتون کې د طالبانو د سوداګرۍ وزیر د ترکمنستان ملي مشر قربان قلی بردی محمدوف او د شاوخوا څلوېښت هیوادونو استازو ګډون کړی او د افغاني غالیو ترڅنګ لسګونه قلم نور افغاني تولیدات پکې نندارې ته ایښودل شوي وو. طالبان وایي د ترکمنستان ملي مشر د دوی له مشرانو سره خپلو لیدنو کې ترکمن مسؤولانو ته لارښوونه کړې چې د افغانستان له ګول سیخ قیمتي ډبرو رنګ او نورو توکو څخه د ارقدان خار خارګوټي دویم فاس کې ګټه واخلي. او سم ټولنیز شبکې تیر ونې په ټولنیزو رسنیو د کوزی پښتونخوا د یو ماشوم ویډیو زیاته لاس په لاس شو چې د شیر ویلو پر مهال د خوندي د دینی علومو د استاد لخوا په عام محضر کې په چپیړو وهل کیږي. ګڼ فعالانو یوټیوبران د خیبر پښتونخوا دغه سیمې ته رسیدلي او د ذوالفقار په نوم د یو ماشوم د وهلو موضوع یې څېړلي. د ذوالفقار په نوم دغه ماشوم په لومړي بیان کې ویلي استاد یې ښه کړي چې وهلی دی، خو وروسته بیا بل بیان کې زیاته کړي استاد ته یې دا نه وه په کار، ځکه هغه د مولانا فضل الرحمان پلوي و او شعر کې چې د مطیع الله تراب لخوا پر فضل الرحمان نیوکې شوي وي استاد ته یې غصه وروستې ده. بلخوا دی استاد ویلي خپل شاګرد یې ځکه وهلی چې ښوونځي کې سیاسي خبرې منه وي. خو نورو ډیرو فعالانو بیا غصه په ملایانو ایستلې او ټینګار یې کړی چې د پښتنو په سیمو کې دا ډول ذهنیت خورا مایوسوونکی دی چې د ممبرونو خاوندان په هر حالت ولس او خلک تر خپلې غلبې لاندې ساتي. او تیرونه له خاص روزګان نه د فضل کریم په نوم دغه کس د ویډیو خبرې دوه پراخ باسونه جوړ کړل چې پاړې محلي رسنی ویل یو کس د کلیوالو له خبرو نه ترپزې لراتلو وروسته یې ویبنې تمرور ختل او 23 ساعته تیرول نو وروسته خلکو په زارې او بیرته راکوس کړ دغه خبر کلیوي خواجینه د رسنی او فعالان خندولي خو جنو بیا د افغانانو د اروایي ستونزو په ډیرې دوه خواشینی څرګنده کړي مګر ازادي رادیو ځینې داسې راپورونه هم ترلاسه کړي چې یاد کسته د بشري مرستو ټیکټ نه دی رسیدلی او د کلي له مشرانو څخه په مروري دوی غوښتل لونی ځان لاندې راګوزار کړي او تیرونی په ټولنیز رسنیو بیا په مصنوعي ځیرکتیا سنبال د سعودي عربستان او هند دوه روباټونو پراخ بحثونه جوړ کړي د سعودي عربستان جوړ کړي روباټ هغه وخت د ټولې نړۍ پام ځان ته ورواړه و چې د ننداري پر مهال ایوي خبريال ته د اعتراض وړ لاس ورواچو خو انجنیرانو یې له دغه خبريال بخنه غوښته او دای په روباټ کې تخنیکی ستونزه وبلله مګر خلکو د عربي کلتور په تړاو نیوکه کړې دي فعالانو د عربي روباټ په مقابل کې د هندي هغه روباټ ستاینه کړې چې تیرونه یې په لومړي وار د هند په کیرالا کې د یو خونځي ماشومانو ته تدریس پیل کړ دا روبات چې په دریو ژبو خبرې کوي په هند کې هم پراخ هرکلی شوی او ټینګار شوی چې د سعودي لو روبات نه د هند لومړنی روبات زیات نیک اخلاق لري چې د جنسي مسایلو په اړه هیڅ پوهه نه دوره چول شوی او د طالبان لخوا د خلکو د نیوونو په لړۍ کې تیرونه دی ډلې خپل یو غړی او مطبوعاتي فعال چې ځانته جنرال مبین وای د پنځم ځل لپاره د سړک له سره پورته کړي او زنداني کړي دي مبین څو ځله په ټولنیزو رسنیو شکایت کړو چې فعالیت ته نه پریخول کیږي او د پاکستان ضد سرګندونو لامل له دندې نیولې تر نورو غړو امتیازاتو به برخې شوه دي د طالبانو وی وسرچینی هم د نوم د نه خودلو په شرط ازادي رادیو ته ویل مبین کوم مخف نه درلود او د په وینا د کاذب شهرت للاري یو شمیر هیوادونو سره په خپل سرګندونو د طالبانو اړیکه خرابولي خو په ټولنیز رسنیو غاڼو کارونکو د طالبانو دغه کار ته په اشاره ټینګار کړی چې د یادې دلیل حکومت سره د خپل خلکو هم ژوند نکېږي او د جالب خبرونو په نړۍ کې کڅه هم اوس تیر د خو د هند د میلیارډر مکیش امبانی د زوی انند امبانی د واده مراسمو ته هم سرکار کړو دا واده ځکه جالب و چې د نړۍ د 1200 میلیارډرانو د سترو کمپنۍ رئیسانو سلیبریټانو پکې ل 500000 نور ملمنو سره پر لپسې درې ورځې ملمستیاوي وخړي په واده کې نږدې 9 میلیونه ډالر یوازې لوی دیزوالې سندرغاړي ریحانه د کنسرت لپاره واخیستي او درې ورځې پر لپسې سل اشپزانو پکې 2800 قسمه خواړه پاخه کړو په دې واده زر کروڑه هندي کلداري مصرف شوه چې د مکیش امبانی د ټولې سرمایې 0.1 هم نه تری جوړیږي هغه دا محل یو 34 میلیارډ نقد ډالر سرمایه او د نږدې 100 میلیارډ ډالر او جایدادونه لري د واده تر ټولو جالب اړخ دا و چې د هند حکومت په کې له میلیارډرانو سره هند کې د پانګونې د چول لپاره پراخ لیدنې کړې دي او که څه هم پاکستان له څو کلونو راهیسې د اقتصادي او سیاسي بحرانونو لامل د خبرونو د سرټه کې د خدا ور پاکستان او چین د هیدر په نوم ټانک جوړ کړي دا په اصطلاح پاکستاني ټانک د چینایي نظامی ټانکونو VT4 کاپی ده چې 1200 هارس پاور انجن لري 50 کیلومتر واټن ولي او 80 کیلومتر پر ساعت لار وهي خو اله درې کسان انتقال ول شي تیرونه د پاکستان د پاوز مشر د دغه غروال جنگي ټانک پرانیست او کړ چې د چین په مرسته د ټکسلا په ستر کارخونه کې چمتو کړو که څه هم په ځوانانو کې د سمارټ ساعتونو پر راوتلو سره د انالوګ ساعتونو موټ ختم شوی خو د نړۍ د میلیونرانو سیاسونو او مشهورو شخصیتونو په منځ کې لا هم د قیمته ساعتونو رواج ختم شوی نه دی تازه جیکب کمپنی لخوا د 40 میلیون ډالر ارزښت لرونکي ساعت جوړ او خرڅلاو ته وړاندې شوی دا ساعت چې په ژیړو الماس او غمیو کې پوښل دی په پخوانی طرز طراحي شوی او 214 قیراته وزن لري د دې ساعت د غمیو سکخت او جوړولو 3.5 کال وخت نیولې په داسې حال کې چې یادې کمپنۍ تر دې وړاندې د سپینو الماسو یو ساعت هم په همدومره موده کې جوړ کړو او په داسې حال کې چې افغانستان کې د خونکو د تربیه د مرکزونو سازان حتی له دندو به برخې شي او معلمان کافي معاش نه لري د امریکا په جورجیا کې د استادانو لخوا د خونځي څوکیدار ته د موټر اخیستلو موضوع په ټولنیز رسنیو عاطفي بحثونه جوړ کړل د جورجیا لوکوست ګرو سیمې د خونځي یو څوکیدار کریس جکسن چې موټر نه درلوده او هر ورځ په پیاده خونځي ته رسیدل څو ځله سازانو پیاده لیدل د خونځي ټولو سازانو خپل پسنداس کړي پیسې راټولې کړي او نو مورته موټر پرې اخیسته کله چې به وزله جکسن ته د موټر کې لګان سپارل کیږي هغه په جامو کې نه ځایږي او نه باور وي چې د موټر خوند شوه دی او په دې سره زموږ د نن و مورز هم همدل تراټولم تر بلې و نه چې ل نوی تودو مسایلو سره درته حاضرېږم پر خدای مسپارم خو هر و نه د ازادي رادیو لڅپو او ډیجیټل پانو خپل و مورز ل سید شنواری سره مهروي
تاسو فیسبوک کاروي
د ازادي رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ
facebook.com/azadiradio
شم